محمد شبریم د ازادي رادیو د ټوپ جوړ خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکز په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د سمری په څلور وشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر 10مې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. وړاندې په خبرونه کې د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر هم اخیستې.
خبريالانو د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم څه چې د RSF ریپورټ کې ورته اشاره شوې ده.
د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکینزی د کابل له هوایي ډګر سره د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د شوي چاودنې د تحقیقاتو جزئیات شریک کړل.
انویسټیګیشن فاوند دټ ا سنگل ایکسپلوزیو ډیوایس کیلډ ات لیست
وان. په دې خبرونه کې مو د کندهار کروندو ته هم ورولو چې په کې کوکنار زیات شوی.
در مخم کړه کېدل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واغشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام پر زابل خبر ولایت په ولایت پروګرام کې پر زابل خبرې شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکو بریډ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بری داګس پښپښوښتمه شوی وو. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګی بریټ وو. یو وطن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي. په فرانسه کې ډیره د بیسرار خبريالانو ټولنې د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل، د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د بیسرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په څلروشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د دوه خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د دوه خبريالان تیرونه د دوه شپو په مخاوني ول شول. په راپور کې راغلي دي چې لنول شوی خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوی چې په کابل کې د خځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لاره غواخونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلي دي چې د طالبانو د استخباراتو د 350 ادارې رئیس جاوید سارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبريالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بیسرحد خبريالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګه مشر رضا موینی ویل دي چې د خبري مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبريالانو ته د ژبې د پرې کولو غوښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکو کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
د بیسرحد خبريالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان یعنی ولي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتلي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان یا رسف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخی یا یو حصی ته متوجه سوی ده. در حالی چې لږې ورځې طالبان په افغانستان واکمن سوی دي یا بشپړه واکمنی ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیات کوم چې سیدیار صف ریپورت کې خورته اشاره شوی ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردنې نه سازمانونه چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه.
د بیسرحد خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتو سور کې ورته او د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په څرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وایي چې دغه میلمه به راغواړئ د به نه راغواړئ پوښتنې مو دغسې مطرح کړې. مسله د عمارت په دیننو کې ځینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې میلمه لاس ور وړئ او نه به هغه نقد کوئ. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولی شو چې نړیواله ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي ترسو یو ځل بیا موږ وکولای سو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه یې حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
بومیا صاحب، په ټوله کې د داسې محدودیتونو په یوه حالت کې په هیواد کې د رسنیو راتلونکي تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم سیم دغه محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتیږي، نه داسې دا محدودیتونه کم سي. بنان کوم څه چې فشار، محدودیت، تحرید، توقیف، دې ته ورته مسایل، توهین، ریټل کېدل، دا د خبریالانو او د رسنیو په سر باندې که همداسې موجود وي، زه فکر کوم چې وضعیت به ډېر بوږنوونکي حالت ته لاړ شي. سره له دې چې تېره ورځ ذبیح الله مشاهد د اسلامي امارت ویان په یوه غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړه او دا وعده یې ورکړله چې خانه یې د رسنیو قانون کې هیڅ کومه ستونزه نه ده، نسته ستونزه پکې، او هغه به مریول اجرایي وي، هغه به تطبیقوو. او د دې تر څنګ یې ویل چې د مطبوعاتي سرغړونو کوم کمیشن چې د هغه به بیرته په کار پیل کړي، او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون به هم بیرته تطبیقیږي، او دغه کمیشن به هم جوړیږي تر څو وکولی شي دغه دوه کمیشنونه د رسنیو چارې سنبال او په کړنو یې نظارت وکړي. ول تر ډېر حده چې معلومیږي دغه اوضاع، دغه خبرې یا دغه بیانات به صرف او صرف د بیانیو په حد کې پاتې شي، ځکه علاقمندې څانګې د رسنیو په کار کې نورې دي او هغه ډېرې ځواکمنې دي.
ضیا بومیا د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره یې باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداری ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څانګو ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
د هند حکومت د دې هیواد په حربي اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته په روانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبانو حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تېره په تېرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په څلرویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده. خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
له هند به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پیکینګ ته رسیدلی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیکینګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
اوس د سپورت له ډګره، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبې کوي. نور په دې راپور کې.
د کوربه بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 او 240 لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړه شي، خو کوربه هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي دی. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینه ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 28مې نیټې څخه د یو ورځنیو لوبو لړۍ پکې پلان شوي روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3مه او 5مه دوه شل اوریزې لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټېډیوم کې پلان شوي دي.
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونو د زمري په 46مه نیټه پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه رئیسی بندو. د دولتي پانتونونو بیا فعالیدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره خزیره و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کلوخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلي ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زما لپاره یو ډېر بې ساری زیری و، ځکه چې زموږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محرومې پاتې شي. دا د دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی، اوس دا په ګرم سیرو کې شروع شوه. انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي، او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصا وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بینالمللي ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوي چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام وو او که همدا کار به دوام وکړي؟
په هر صورت دا د نړیوالو غوښتنه وه، مخکې غنه چې د نړیوالو غوښتنه اوسېږي، دا د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، دا د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، دا د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی ده او مثبت ځواب ورکړ، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي؟
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دوی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي بیا هم په سلیکې او بهانه اوسېږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې ولاړې سي، په دې معنا چې انشاءالله په پسرلي کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانستل کېږي. امیدوار یم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې نجونه ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوار یم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفه شي او که به وخت غواړي؟
خب دوی خو په هر صورت شروع کې مرسې موږ څوک نه دي بس طرف کړي، موږ دوی ته معاشه د کور شاته لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپله انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپله ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمینه ورته برابره شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت یې هم دی. موږ په څلور لسیزه جنګ کې ډېر نارینه د لاسه ورکړي، زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکړي او په دې باندې پوه شي چې د دوی مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، هغوی باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په صدر اسلام کې موږ تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په وخت چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمنه کولای شي چې ښارواله پاتې شي په اوسني نظام کې هم کولای شي چې رئیس واوسېږي، هم وزیر واوسېږي، هم وینه واوسېږي. نو امیدواره ما چې دوی هغه خپله ژمنتیا چې کړی دی چې موږ کار چانه نه ده اخیستی او ماش کوشات لیږو، بهتر به همدا وي چې دفاتر ته یې وغواړي او یو سالمه محیط ورته برابر کړي چې هغوی کار مخته بوځي. امیدوارم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یوه وروستۍ پوښتنه مېرمن کروخیل، چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي؟
هر څومره چې طالبان خپل کړنو کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس که کوم هغه څونځه چې د نړیواله او له طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژنې. حال داسې مثلا هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټولو انساني حقونو څخه محرومې دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کېږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوار یم چې دا سلسله دوام پیدا کړي. دا صرف د دې لپاره نه چې به نړیوالې په رسمیت پیژندل، د دې لپاره چې باید افغان ولس د حق ده او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کلوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه مرستې چې خلک وایي چې موږ ته نه دي رارسېدلي او یا د خلکو شخصي جبو ته رسېدلي دي ورلوېدلي دي، دغه داسې چلته مستحق خلک لس کسانی په لس کسانو کې دی اوس نوم نشته سوی، نو دا نه کسان ټول مستحق دي، خو دا ټول پاتې شي، خو دغه یو ته ورسېږي په سلو کسانو کې لس ته رسېږي، نیوي ته نه رسېږي. نو هغه نیوي کسان خو مستحق دي، خو هغه پاتې برداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي، یا زموږ ټانګان پاکستان ته ځي، یا زموږ تیاری پاکستان ته ځي، یا بل دولت ته ځي، دا خلک درواغ وایي. دغه تبلیغات او دا درواغ هم جګین پستړي، دا بالکل درواغ دي. د یوې اوسپنې اثبات څوک نشي کولای، او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نشي کولای. دوی دې په ثبوت ورسي باندې بیا ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاس په خیر است؟ ازادي د دې پرونو خبر لاند ته د شلمې کلیزې مبارکي وایم. زه تقریبا د لس کاله کېږي چې ازادي راډیو اورم. ډېره مینه ورسره دم، ډېره ښایسته راډیو ده. بیا هم سس ټول ته د شلمې کلیزې مبارکي وایم.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات، مې منیمل خان شینوارم د اچینو لسوالې څخه. په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکوونکو ته مبارکي وایم. واقعیت چې ازادۍ راډیو په رښتینی ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسولی دی، ډېر زیات هلې ځلې د خپل ولس دپاره کړي دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسولی دی. نو واقعیت موږ ډېر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خپرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شایس په خیر است؟ خیر است. ازادۍ راډیو قدمو نو بنو کوټور شایس دغه میلمه سي داستا سي خبرې دغه کې داستا سره تلیک کید دغه سم دا خوښ ته زمر مکتبونه خو د شاجی پولیس والیک من مکتبونه به خې سره به صورت ات دغه امکان نسته، نه د معلم ولا قدی غم یو سره، نه ولا قد بل غم سره. فقط د تنخوا او شپې سره نه ځي سره کوم ورو غړي وي کله مان درکو وه درکو دا درکو چې هغه شپې تیر شي بالا نه لک وی سی لار سی دته په مکتب کې یا بندارونه یا غپ یا جنجالونه یا جنگونه سر کې دلکانو تر دغه نه دغه شاد سمو کور نه است
سموګه ګلاس هدا یې راډیو ناوري تاسو هم که د خپل سیمې پاړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړي زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږه د سټوډیو شمیرو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي راډیو خبرونې د سهار لو او د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
احمد شیبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې په کندهار کې به د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه معلومات درسره شریک کړو. بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور نشو درسره شریکولی. تاسو که غواړئ چې دا راپور ولولئ نو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شي او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې که چېرته د اوو بجو د خپرونې برخې ته ورشي هلته مو دا راپور خپور کړی دی. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تر دې مخکې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځانمرګی برید و. یوه تن ترسره کړی. له ځان سره یې 40 پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي د بل بیرنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په چاودنه کې تر 100 ډېر ملکي افغانان او 10 امریکایي سرتیري ووژل شول. د دې چاودنې د تحقیقاتو راپور پرون په واشنګټن کې خپور شو. د بسرات خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیواله کمیټه څرګندوي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر په ټویټر کې لیکلی دی چې د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام باید ورکړي. د افغانستان د کرکټ لسکلونو کښو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د درې مقام د ګټلو په سیالۍ کې له استرالیا سره لوبه وبایلوده. د چین په پلازمېنې پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پرون پیل شوې.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه زابل ولایت ته ځانګړی ده. زابل د غزنی کندهار او روزګان ولایتونو او د غراس بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت چې 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري کلات مرکز دی. په زابل کې چې په تیرو شلو کلونو کې اکثره ولسوالۍ نه امنی وي د نورو ولایتونو په پرتله پرمختیایي کارونه خورا لږ شوي دي. نو ویل شو چې زابل د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاته ولایت دی. زابل همداراز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پکې د نجونو لیسې بندې نه شوې. په روانه خپرونه کې مو د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت او همداراز د زابل څو فعال ځوانان محمد هوتک او سردار ولی سرحدی او د غرض آزاد خبریال انور الله انوری ملمانه کړی دی. د یو تاکسه پس تر کله وایم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړ او اقتصادي ستونزې ډیرې شوې. زابل اسې هم یو وروسته پاتې او بې وزده ولایت و. په دې ولایت کې دغو تغیراتو د خلکو په ژوند څه اثر کړی دی؟ البته په دې کې به شک نه وي چې امنیت به ښه سوی وي، خو اقتصادي ژوند یې څنګه دی؟
دا ټولو ته معلومه ده چې د نظام د سکوت سره سم په افغانستان کې یو لوی بحران راغلی. ستاسو کې په زرګونو ځوانانو هیوادوال بیکاره شو، له هیواد څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړل. دلته په ادارو کې کومه ځینې تغیرات راغلل. په هغو کې ځینې کسان بیخي یعنې هغوی زړه هم نه شکاوه چې ځینې کسان بیا دی هم ولاړل چې د دې نظام سره دوی زړه نه شکوي. سکار وکړي او هغه څوک چې ورسره په کار دي هغه پیرن په کار باندې ورسره اخته هم دي او په ادارو کې کار کوي. ځینې په ځینو ادارو کې یو نیم کسان داسې وي چې هغوی له دندې څخه ګوښه کیږي او پر ځای باندې نور کسان راځي. هغې کې بیرته ټولو ولایتونو بیا زابل شوه داسې. په زابل کې تقریبا په اداره کې دا زیات تغیرات نه دي راغلي. مثلا ادارې د ډېر کدرونه ایستل شوي او د هغو پر ځای د نور کسان یا په اصطلاح د اسلامي امارات کسان راغلي وي. دا په افغانستان کې سوي دي، اما په زابل کې تر اوسه پورې په پراخ پیمانه خو بېخي نه دي سوي.
آزاد خبریال انور الله انوري دی چې انوري صاحب ته هم هرکلی وایم. انوري صاحب، که تاسې د رسنیو په وضعیت په خپل ولایت کې خبرې وکړي، د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې، البته د یوې سروې په اساس، وویل چې په افغانستان کې تر 300 زیاتې رسنۍ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له فعالیت غورځېدلې دي. ستاسو په ولایت کې آیا رسنۍ داسې رسنۍ شته چې پخوا یې فعالیت درلود او اوس یې فعالیت درولی وي؟
په زابل ولایت کې رسنۍ د کتنې چې د نظام له تغیر سره په ډیرو ولایتونو کې ټولنیزو رسنۍ ورخوا وګورو، کومې رسنۍ چې وي غږیزې او تصویري او چاپي رسنۍ سیمې په ډېرو ولایتو کې د مالي امکانات نشتون له امله د وضعیت د خرابېدو له امله ډېرې پیل شوې. په زابل ولایت کې نورې رسنۍ هغه رسنۍ نه وي، یوازې چې ولې هغه ځینې غږیزې رسنۍ ولې لکه راډیوګانې هغه تر اوسه پورې هم شته، تر اوسه نشرات نه دي کته شوي. یوه رسنۍ ولې چې د کلاچراغ په نوم راډیو ولا هغه له مخکې هم د نظام لږ مخکې فعالیت مالي امکانات نشتون له امله کته شوي، خو د نظام تغیر داسې خاص تاثیر د فراغ رسنیو باندې نه دی کړی.
په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان شکایت لري چې د پخوا په شان د بیان ازادي نه لري، هر شی نشي خبرولی. دوی ته امرونه کیږي دا خبر بخبروي، دا به نه خبروي. البته ډېر خبریالان حتی جرأت هم نه لري چې په دې اړه ښکاره څه ووایي. اما تاسو څه ویلی شئ؟
یو څه ستاسو هغه باید واضح شي. موږ له یو ډېر لوی مشکل څخه خلاص، هغه دا 40 کلنه جګړه وه ده. دا د الله یو رحم اوس پر موږ وسو په دې کې شک نشته. خو خبره د دې چې رسنیو خبریالان اوس ژغ پورته کولای چې حقایق ویلی شي، که نه چې ویلی همدارنګه ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت خبرې ته راشي. حقیقت دا چې طالبان تر اوسه پورې د اسلامي امارات حکومت چې ده او د دې حکومتوالي تر اوسه پورې د رسنیو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره قانون نه درلودی، هغه تګلاره او څه نه و ته درلودو. نو تا باندې چې کله د وخت ورسېدلو په ولایتونو کې هم هغه د ولسوالیو چې کوم طالبان او کوم دغه مرکز ته رالو، د دې هغه اوزي او چې کوم امنیتي کسان ولو، هغه د خاص ته نو معلوم سره قانوني رسنۍ لپاره نه درلودي. تا باندې چې څوک ژغ پورته کوي اتمه مشکل ورته جوړېږي، په دې کې شک نشته. خو لکه دوی ورځې وړاندې چې د طالبان وایم ضد الله مجد وویل چې د رسنیو لپاره د تېر حکومت قانون صحیح دی، پراخ قانون دغه اوسي. د اوسه ورځو زه وایم چې دا مشکلات ورځ په ورځ انشاءالله مشکل ستاسو د ټولو مشکلات تر سي. خو په لومړي ورځو کې اتمه مشکلات ولو په د څو میاشتو کې اوس هم په ولایتو کې مشکلات شته.
دا شیبه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت هم د ټلیفون له لارې را سره دی. حریت صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې کداره ته ووایه چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه و چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو د تعلیم مخه ونه نیول شوه او تعلیم ته ادامه ورکړه. د دې دلیل څه و؟
د دې دلیل یوازینی ده اوس زموږ نظام چې ده هغه له تعلیم سره نه دوران، د ښځو له تعلیم سره خو هم نه دوران، د نارینه له تعلیم سره هم نه دوران. مشتکله زابل ته راغلی یو، اول ورځ باندې حجاب خبره شاګردانو او استادانو ته کړی ده. نارینه شاګردانو هم ځینې سپارښتنه کړي دي او نارینه استادانو ځینې خدمتیان کړي دي. وزارت هم په جریان کې ورسته اچولی ده. تعلیم زموږ د ښځو تعلیم په زابل کې فعال پاتې شوی ده. ستونزه نه ده ورته پېښ شوې، د وزارت لخوا مشکل نه ده راته جوړ شوی. دا په دې معنا چې زموږ نظام چې ده هغه له ښځو له تعلیم سره، د نارینه له تعلیم سره نه دوران. داسې خلک موږ غلط تعبیر یې چې له تعلیم سره وران دي. دا بعضې ملاحظات موږ لرو چې هغه بې ستریز موږ د نظام، زموږ د اسلام یو اصولو زخه یو اصل ده دی حجابی مسلمانان باید په حجاب کې مسلمانې
خاندي یعنی مولوی صاحب استاس په ولایت کې شزه به حجاب ګرځیدي د خو عقل نه منی زابل خو یو ډیر محافظه کار ولایت ده
څنګه چې به خامخا وي سي هغه به حجاب به شاید چادري او برخه به نه و مراد شوي ولی اوس مشکلات نشته چې موږ راغلي او مشکلات هم نه دي لیدلي
یعنی تاسو شرط داده چې باید خامخا مخ پټ وي چادري او برخه وي
هغه سي د اسلام له نظر څخه کوم شان
د اسلام له نظر
څخه دا
وایي هغه باید همدا واضح کړي چې برخه شرط ده
نه برقه نه ده شرط سطر شرط داسې برقه ده سطر یو ښه وسیله ده نو ځکه برقه ورباندې شرط بولو
یعنی تاسو اوس نجونې مکلفې کړي دي چې ښوونځیو ته ځي باید مخې کاملا پټ وي
مخ هم نه ده کاملا دونه سي هغه حجاب داسې وي چې خلک په پټنه کې ونه لویږي
زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تېرو شلو کلونو کې د تعلیم وضعیت په کې ډېر بد و یعنی په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي غیر فعال وو یا کوو هم په ډیره ټیټه سویه فعال وو ډیری ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او یو دلیل هم تیر حکومت چارواکو دا یادو چې هلته ناامني ده نو تاسو به په زابل کې تعلیم ته توجه زیاته کوي او آیا امکانات هم ورته لري چې ښوونځي جوړ کړي او هغه ښوونځي چې غیر فعال دي هغه فعال کړي
کوشش کوو ان شاء الله چې امکانات په لاس راشي ښوونځو ته تعمیرات برابر وو داسې مخکې حکومت دا پړه پر موږ راړول چې دوی د تعلیم دپاره زمینه نه برابروي امنیت نشته ما خپله د دې تېر وخت د معارف کسان که انجینران وو که د نظارت ټیم وو دا به ما خپله پر موټرسایکلانو باندې موټرسایکلان به مې ورته کرایه کړو ګرځول به مې ولې چې دا دوی د ولس غم نه کوي دوی و دې ولس ته د تعلیم زمینه نه برابروله دا د دوی کار و زموږ انشاءالله په آینده کې دا پلان ده چې هر کور ته هر ماشوم حق لري چې څه زده کړي هغه ته به د تعلیم زمینه برابره وو وعده هم راسره شوې ده انشاءالله مکاتب به ورته فعاله کړو مدارس به ورته فعاله کړو هغه څه چې ماشوم حق لري پر پلار باندې یا په ټولنه باندې یا پر نظام باندې هغه به انشاءالله موږ په لومړیتوبونو کې په نظر کې نیولی دي
او تک صاحب که کار په ارتباط وای چې یو شمېر خلک شکایت کوي مخکیم قسم دې موضوع ته اشاره وشوه چې کارونه کم شوي دي او ډېر خلک بهرنیو هیوادونو ته روان دي پرون د نیویارک ټایمز یو راپور چې تر یو میلیون زیات افغانان یوازې ایران ته تللی دي زابل نه اکثره خلک خصوصا ځوانان چې کار شوي دي کوم خو ته روان دي
زبنم د افغانستان یو جزء سابو که څنګه موږ کې دوه نو که ډېر شان کوم د نور ولایتو سره ځین تو کورونه لرو سپاره کې واغ د شزو د مکاتب اوس په نور ولایتونو کې باندې هم خوشبخته نه ست زابل کې تر پای پر هم نه تل چې تل ځکه موږ په دې کې موږ په لاره کورونه یو دستانو انجونی د سابو تر ولستون سم په پر هم یو لستون سم په نو کېستا هغه هم کې همدارنګه به بیکاری به کچه زابل کې هم زیات اوله هغه ځوانان زیات بیکاره سو تقریبا د زابل څخه ډیره کم اندازه ځوانان سو تل دی هغه تقریبا ډیره زیاته برخه پاکستان ته تلل دي ځکه موږ ځوانان د ولایت ته په خوا هم مخکې تر دې هم په پاکستان ته تلل نه چې هلته یوازې دا شاکا کارونه نشه د کولا کار ده موږ ډیر ځوانان مخکې هم خو اوس ډېر زیات برخه هغه وخت د پاکستان ته تللی چې هغه کار کوي او کومه برخه ایران او ځینې هم دوبۍ هیواد ته تللی خو د پخوا پر طلب باندې د بیکاری کچه په ځوانانو کې زیات شوې وه دلته مخکې مؤسساتو کار کوي لاغه سره که نور ځوانان د زراعت بخش کوم مؤسساتو کار کوي هغه تر ولسوالۍ پورې هم غځېدلي وو د هغوی پروګرامونه زموږ ډیر زیات حساب سمش کوو هغه موږ پر کلیوالي سمو کوو هغه موږ پر ولسوالۍ باندې کوو زموږ د ولسوالۍ ځوانان مخکې زیات په دې کارونو کې مصروف وو سپارې کې مثلا د ځکو جوړونه او د کاریزونو جوړونه او د استنادي دیوالونو جوړول او دا ټول پکې شامل وو ځوانان زیات په دې باندې مصروف وو دا هغه څنګه بیا دولت هم ځینې پروګرامونه ورته درلود مثلا د یونیسف او د نور مساتو چې هغه کورسونه درلود اغه ځوانان څنګه چې لیک لوستي درلودې په ټولو ولسوالۍ کې تر 15 او 18 تنه ځوانان په دې رسمي پروسو کې سره ځای پر ځای شوی دا چې اوس یو تحول راغلی دلته تحول سره د ځوانانو اغه د بیکاری کچه لا زیاته شوې ده او ډېر ځوانان چې د پاکستاني هواته
کم اندازه ایران او دبي تللی خو زموږ هله دا د هغه ځوانان څنګه تللی کولوست لري دا د زابل په ټولو دولتي ادارو کې هغه تشکیلات په تیر نظام کې هغه ګمارنې نه وکې سوی هغه تشکیلات خلاص ولاړو څوک نو پکې ګمارل سوی کله مده دا چې هغه ځوانان په دې ځاچو بستونو مخکیم څوک نو پکې کې په دې کو ګمارې دا به زموږ په نظر یو شکار سوی او له هغه ځوانان څخه تللی کولوست لري په هر برخه کې شایسته پیدا کېدای شي خصوصا موږ په کلیوالې سیمو کې سپال ته بيسي د تعلیم کچه کسي پر نوې هم تقریبا صفر تر رسیدي نه هلته کولای شي د اول سیم ته هم سیم درې سیم باندې تنظیم سیم په کوري ته ما شمه نه تشار وزن ورکي نو د افغانستان د اسلامي امارت په شکه کارداوي د ځوانانو پر د کاري باندې غور وکي دا وي د لپاره په خپل تشکیلات پراخ کې څو نستیر نظام درلودو تر هغه هدا کل پراخ کې اما کم کو دیسی باید نکي کچېر کم هم سي دا به یو لوی بهرانه یو بل هم راتلونکي وي ساغه زموږ ځوانان پر مخ وکړه کڅ پیړ وي
مولوي صاحب حریت تاسو دې اوریدونکو د خبرو پاړه څه وایس د حجاب پاړه خو خیر خبري وشوي هرڅو کې هر ډول تعبیروي شاید ځینې وایي چې په بلخ کې حجاب رعایت شوی و چې په زابل کې نو رعایت شوی خو خیر لدی کثیر شو تاسو اوریدونکو ول چې تاسو په دې تیر شپږ میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی د معارف په برخه کې و یو صنف مو نه دی جوړ کړی څه ورته وایست
مننه خیر سي دا در چا خپل نظرونه دي بلې هغه څوک چې دلته موږ له کار څخه د دې هغه کم شکار دی په یو ځپای اشغال کړی او بس اشغال کړی او بیا به لږ تر څنګ تجارتونه وشان کول موږ به منطقي هغه به خامخا د نظر لري همون کې د زابل ولس له موږ څخه خوشاله ده دلته موږ خلکو ته واقعا خدمتونه کړی دي په دې شپږو میاشتو کې چې موږ راغلي یو خو موږ د نورو خلکو د بلچا په کار باندې راغلي یعنې کار بلچا له سره شروع کړی وو بودیجه د بلچا و د بل نظام وو په دې سره اس کې نور خلکو موږ له خپل ترتیب سره نه یو ورته راغلي چې له کار له سره ترتیب ورته برابر کو خو بیا هم دونه باید وای موږ دونه کړی دي چې لکه د مکاتب د شجینه مکاتب فعال ساتلې دي او هغه کسانان چې د مکتب په نامه په مکتب کې به منوم شامل وو او د بیا دکان کوي یا به تجارت کوي هغه به محرم بیا په مخ کې اوایي پاره کېدل هغه محرم بلل دي هغه په وایسته باندې نه دي مقرر کړی هغه ته د اجازه نه ورکړي خود به خلک باز نیوکه کوي سیاده سي د یا څه د په عموم کې چې کوم ورور پښتنه وکړ سي ول دا یو مولوي صاحب او شاید والحجاب په کوم دغه کې ما عموم کې خبر نه وکړي مخکې اول وارسته په یاد مجول بل څه زابل کې ټول خلک به حجاب وو خو بیا هم څه نه څه
داسې حجاب موضوع توضیح کړه دم توضیح کړه نه دی اوریدونکو کې دقیقه پښتنه دا و چې تاسو یو ټولګي نه دی جوړ کړی او تاسو وایئ چې خیالي مکتبونه بیرته اصلاح کړی دي اشاره هم دی ته و
ډیر هم فعال کړی دی مکاتب سي په تیر وخت کې ما درته ول د خلکو له وجې څخه د خلکو له بیغوري څخه هغه دغه غیر فعال وو موږ د صدام وسیسی د یونیسف په مالی ملاتړ باندې یو موسسه ده هغه موږ تزابل ته درې سوه سیمکونه راکړي دي په هغو باندې مکاتب فعال کړي دي
انوري صاحب زابل کې د خلکو غوښتنې څه دي څومره چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدلې دي په دې کې مثلا ځینې وایي چې له زابل څخه تیرېدونکي د کابل کندهار سړک ډېر خراب دی یا ځینې وای چې په تیرو شلو کلونو کې په زابل کې د سړکونو په برخه کې هیڅ کار تقریبا نه دی شوی په ډیرو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه غځېدلې دي خو په زابل کې هیڅ ولسوالۍ ته پوخ سړک نه دی تیر شوی مګر هغه ولسوالۍ چې همدا کابل کندهار سړک ترې تیرې شي څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دومره توان ولري یعنی اقتصادي امکانات به پیدا کړي چې دغه ولسوالیو ته هم توجه وکړي او سړکونو ته
بلې هو دا یو واقعیت دی چې په زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې د نورو ولایتو په پرتله دومره پاملرنه نه ده سوې توجه نه ده ورته سوې څومره چې باید لازم او څومره توجه چې باید ورته سوې وای هغه که په هره برخه کې وي لومړی خو زابل له بده مرغه باید ووایم چې زابل د نشور ولایتونو تر هغې سار لاندې دی چې سار داسې دی چې تل به هغه زموږ مسؤلین له هغو ولایتو څخه وي همیشه کفاره برخې زموږ مسؤلین به له هغو ولایتو څخه وي بل دا د سي زابل د پروژه په برخې ایس پروژه نه ده اوس پروژه به سي یو څه مرکز کلا کې بدون ادارات ودانی جوړې سي وي خو لوسالي کې پروژه نشته
د ورسوالۍ لارې ټولې خامې دي. یعنې زابل ځینې دوې ولسوالۍ کې زه نوم درته واخلم، زابل ارغنداب دا او میزان ولسوالۍ، هغه ولسوالۍ دي چې هغه هر څه میوې لري. یعنی زه باور یم چې د زابل د دوه ولسوالۍ میوې او هر څه چې هغه حاصلات مرګ دغه ډېره دغه یعنی زموږ هیڅ شی به هم بیا له پاکستانه را نه شي، یا که بېنډۍ وي که میوې وي که هره برخه کې وي، رومیان در اوس موږ چې پاکستاني رومیان غالبان درته را وړاندې، دا موږ د هر څه خپل لرو. خو مشکل په دې کې ده چې لارې خامې دي، هغه یې تر مرکزه پورې نه رارسي، دا هر څه هلته په خپله ختمېږي. د زابل د خلکو غوښتنې ډېرې دي، یوه د دې غټه غوښتنه چې ده هغه د زابل ګمرک ده، چې په تېرو څو کلونو کې تېر حکومت کې زابلیانو ډېر کوشش وکړ، نهایي زیات هڅې وکړلې، خو مشکلات ورته جوړېده او ګمرک نه رسمي کېده. چې په ګمرک کې داسې موضوع ولسوالۍ کې د زنځیر په سیمه کې دا ګمرک د ساحه دروازه هر څه هم جوړ دي، خو د اسلامي امارات په راتګ سره هغه ګمرک رسمي سو، خو رسمي دی تر اوسه پورې هغه نورې چارې لا پاتې دي چې باید هغه ګمرک ته سړک جوړ شي، هلته د ګمرک لپاره ودانۍ جوړ شي. چې د ګمرک په فعالیتو سره به زابل کې زه باور یم چې په هغه باندې کې به تغییر راشي. بل دا چې زابل ولایت کې د بل غټ اوسېد چې اوبه هم دغسې روانې دي، په تېر کال کې زه وایم چې دا مرکز کلات کې د چښند اوبه لا دومره ښته غاړې د چښند اوبه خلکو نه درلودلې. مشکل دا اوس د مرکز کلات په تنګ کې د تورې بند ده، د خلکو هغه اساسي غوښتنه د تورې بند او داسې د خروري بند ده، خو دغه بندونو چارې دغسې پاتې دي. د تېر حکومت په وروستیو کې دا د تورې بند چارې شروع شولې، او داسې انقلاب راغله، هغه چارې بېرته ودرېدې. د زابلیانو غوښتنه دا ده چې دا بندونه بېرته جوړ شي، دوی ته منظور شي، هغه بېرته ورته جوړ شي، ولسوالیو ته لارې پخې شي. همدارنګه په ولسوالیو کې د صحي کلینیکونو لپاره او د مکاتبو د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو هغه څه دي چې باید د زابلیانو غوښتنې دا باید جوړ شي. ورته
حوریت صاحب څخه به د اورېدونکو پوښتنې وپوښتو. که څه هم حوریت صاحب د اورېدونکو چې د ارغنداب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و، ویل چې ولسوالۍ یې سخته وچکالۍ هم ځپلې ده، اما مرستې لږ ورکول کېږي. آیا معلومات لري چې دا خبره څه ډول ده؟
په دې اکسې زه چلان سم معلومات لرم. زابل سره په ټولو ولایتو کې، زابل غریب ولایت په امن کې، له زابل سره مرستې لږ شوي دي. د ارغنداب تسې د ملګری د ارغنداب د شکایت لري چې موږ ته مرستې نه در رسېدلې، او ممکن موږ ښه مثالونه لرو. یوازې شاجوی ته به خامخا لږ رسېدلي، ولې شاجوی دغه ډېر لري، نفوس زیات لري، شمولزون او بهار تغر و شنکۍ ته نه ده رسېدلې. د دغو ولسوالیو زهل لرمه، سوری د شارشفا د میزانه، د دغو ولسوالیو ټولو ته نه ده رسېدلې. چوپان او خاکي افغان ته یوازې شاجوی چینه کې به دوه نفرو ته مرسته ورکولی شوې وي. دا به خامخا یو خو د شاجوی نفوس زیات ته، بل به شاید هغه ته یو ترتیب چا ورته برابر کړی، یا به په خپلې کوششو باندې یو ترتیب برابر کړی. ولې بل زابل سره سیسونه په موسساتو په دغه کې ضرورت هیڅ نه دی ورسره رسېدلی، ولې دونه لږ ورته سوي دي چې هغه د زابل بېخي د یوې ولسوالۍ کفایت نه کوي.
بله، نو دا خو ستاسې د ولایت د والي او نورو چارواکو دنده ده چې مرستې جلب کړي خپل ولایت. او لکه څنګه چې اورېدونکي وویل، د زابل ډېرې برخې وچکالۍ ځپلې دي او د خلکو اقتصاد هم ډېر خراب دی. تاسې په خپله به د ولایت په غونډه کې هم دا موضوع مطرح کوئ که څنګه؟
کله وخت پر دې باندې خبره وشي. والي صاحب محترم هم زیارکښ سړی دی، کوشش کوي چې هغه زابل ته یو څه راوړي. ولې د موسساتو په راس کې هغه څوک دي چې هغه د نورو ولایتو دي، فطرتي ده چې د یو چا فطرت جوړ شوی دی انسان، چې هغه اول خپل کور ته کوشش کوي، خپل ولایت ته کوشش کوي، بیا بیا نورو ته کوي. نو داسې موږ د زابل په سطح په موسساتو کې غټان خلک نه لرو، خامخا به موسسات لږ جلب.
حوریت صاحب، لا هم په زابل کې ویل کېږي چې د افغانیو په ځای پاکستاني روپۍ چلیږي، او ځینې خلک وایي چې که دکاندار ته افغانۍ ورکړي د کلداری معادله حسابوي. طالبانو حکومت د نورو اسعارو چلښت منع کړی دی، لیکن په زابل کې شکایت داره چې لا هم د نورو اسعارو د چلښت مخه نه ده نیول شوی.
صحرا ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ دی، لکه شمولزو ولسوالۍ، واتغر ولسوالۍ، هلته به خامخا داسې وي چې افغانۍ به کمه وي، ولې سرحد د پاکستان سره سرحد لري. په بازار کې، په کلات بازار کې، د زابل خاص په ولایت کې موږ تر اوسه نه دي لیدلي چې هغه افغانۍ د کلدارې معادل وړي.
انوري صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
بلې، څروان صاحب، دا شی واقعیت چې په زابل نه بلکې په ډیر ولایتونو کې د افغانۍ په پرتله زیات راکړه ورکړه په کالدار ترسره کیږي. یو مشکل دا چې په عموم کې د زموږ د په دغه ځون کې چې کوم تجارت روان ده تر ډیره دا په کالدارو روان ده. دوه مشکل دا ده چې که ووایم که په تېر حکومت کې ولو که تر اوسه څه ویل چې په تېر حکومت کې به هم صرف د یو نمایش په توګه وویل چې نور به کالدارو راکړه ورکړه بنده ده، خو هغه به صرف یو نمایش و.
د زابل بل فعال ځوان سردار ولی سرحدي اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. سرحدي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ځینې خلک وایي چې د زابل په ځینو سیمو کې لا هم داعش فعاله دی. مخکې هم څو ځلې ویل شوي وو چې په خاک افغان ولسوالۍ کې داعش ډله فعالیت لري. آیا د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هم دا ډله په زابل کې شته؟ خلک څه وایي؟
د داعش په اړه به زه یوازې دومره ووایم چې د نن څخه شاوخوا د 15 کاله مخکې چې په خاک افغان او ځینو ولسوالیو کې ترکونه ښکاره ول، بیا هغه وخت د افغانستان اسلامي امارات په پای کې دوی اقدام وکړ او دوی له منځه یووړه. ولې اوس دا شی په ولسوالیو کې نشته او نه تر اوسه په سترګو سوی ده؟ که څه هم په دې برخه کې استخباراتي ځینې برخې چې هغه کار کې کوي او د میډیا پر مخ یې دا موضوع را پټ کړې ده چې داعش په زابل کې ګواکستا.
په دې خبرونه کې د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حوریت لمر سره میلمه دی. د تعلیم په برخه کې که ستونزې وي نو ورسره شریکې کوي.
زه به یو عموم غورچاند د زابل په اړه دا ولرم چې زابل که څه هم د تاریخ جبر به وي، ولی زابل د تعلیم په لحاظ د افغانستان د معاصر ادب د لرغوني دورې څخه یو پیلامه او بنسټ ځای دی. کاغه د بابا وتک څخه را پیل کې نو بیا د امیر کول تر حماسي زابل ده. ولی په تیر شرکلن دور کې او یا هم په دغه تلویش کلن انقلابي تپوک چې زابل له پام غورځېدلی ده او تعلیم دلته په نشته دی حساب د خپل راتلونکي پلان کال د لپاره په پلان دوی ته ولري. د قدرمن رئیس صاحب څخه په دې پوښتنه کې یعنې که څوم دوی په نیمایي د کال لاله د تعلیمي کال دا سفیر ولایت په حمل کې پیدېږي، حال دا چې دوی د میزان او اقرا په دغو میاشتو کې راله او تعلیمي کال پر اخري و. سروان صاحب، لنډه پوښتنه به مې دا وي چې حریت صاحب تېر کال منظم کنټرول کې د راتلونکي کال لپاره د تعلیم یا د مکاتبو د انسټیټیوټ او یا د حرفوي زده کړو په اړه دوی کوم تصمیم لري؟
هوریا صاحب، مهرباني وکړئ څه ورته وایست؟
د سرحدي صاحب د پوښتنې په جواب کې باید دومره ووایو، هغه څه چې د معارف مربوط دي هغه موږ وار تر دې له مخه چې زموږ دلته کار یا چاته ووایو یا دغه کو زموږ د زابل څخه کوم بستونه انتقال سی وو د نور ولایتو ته وسه و دریا کې بستونه وو. وزیر صاحب ټینګ وعده را سره وکړه، سپینجرم ولېږه له غو بخي وعده را سره وکړه چې آینده کار ته به موږ ته تخفل هغه تشکیل هم درکو نور به هم درکو. آینده ته ښه پلان لرو ان شاء الله که وزارت ته امکانات ولري او زمینه راته برابر کړي زموږ د زابل هر د ولسوالۍ ماشوم او د دغه د مرکز کلات د ولایت دننه چې کوم ماشومان دي هغه د دې حق لري چې باید یو څه زده کړي.
تاسو ولایت په یو بل حساب باندې هم یعنی که په یو بل ولایت کې ستاسو په یو ګاونډي ولایت کې کندهار یا یو بل ولایت کې د کال سل شونځي جوړېدل ستاسو په ولایت کې لس هم نه جوړېدل، یعنی ستاسو حق لاغه وخت هم پاتې دی. مخکې تاسو اشاره وکړه چې په مؤسسو کې د زابل ولایت کسان نشته، یعنی په مسؤلانو کې د زابل ولایت کسان نشته، نو ځکه مرستو کې هم ستاسو ولایت ته کمه توجه کیږي او د دې دلیل هم دا ده چې ستاسو ولایت د تعلیم په برخه کې شاته و نو په مؤسسو کې کسان نه درلودل. ښاغلی سرحدي، سوال دا و چې مسلکي زده کړو په برخه کې به څه وکړي؟
مسلکي زده کړې کوم لیسې او انسټیټیوټونه چې دلې جوړ دي دغه د فارم مؤسساتو سره هم خبره کړې ده چې هغه کوم ضرورتونه چې دی لري لکه د میز او د چوکۍ او د مثلا د اوبو د واش پروګرام کې دي ضرورتونه لري هغه ورته برابر کو. دا په دې معنی نه سي مازی هلته اوبه برابر کو چوکۍ میز برابر کو، خو دا د اراده لري سي باید زده کوونکي ورته پیدا کو. په ولسوالیو کې ځکه ورته دغه نه لرو اراده نه لرو چې په ولسوالۍ کې تاسو ته معلومه ده چې
تخنیکی او مسلکی زده کړې ته باید له لسم ټولګي څخه یا له نهم ټولګي څخه ورفارغ څوک لاړ شي. ولې زموږ په ولسوالیو کې د نهم ټولګي نه بلکې د پنځم ټولګي د ابتدایي دورې شاګردان پارو، نو هلته ځکه په دغه بخش کې اراده نه لرو، په ولایت کې ښه اراده لرو سي. نو انشاءالله چې څونه زموږ واسي دغونه به کوشش ورته وکړو سي تخنیکي او مسلکي زده کړې
اغه مراکز فعال. ډیر زیاته مننه د زابل د پوهنې رئیس مولوی صاحب محمد عثمان حوریت، شاغلای محمد هوتک، امدارز فعال ځوان سردار ولی سرحدی، او د زابل آزاد خبریال انور الله انوری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې او یا مو هم نظرونه څرګند کړل.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو